پېښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دویم غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2019 پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه زنجیرونه درورو خبرونه له مجید بابر اور.
خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي. په جلال آباد او کابل کې د چاودنو ذمہواري اسلامي دولت په سوال ډلې اخیستې. په روس کې په پارلماني ټاکنو کې واکمن یونایټډ رشین ګوند تر ټولو مخکې دی. عوامی نیشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. د سپتمبر په 19 د دواړو ګوندونو کارکوونکو په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال لاریونونه وکړل او احتجاجي نارې وهلې. د دواړو ګوندونو دریځ دی چې په ملکي د روزمره استعمال د شیانو پر ترڅنګ د تیلو او د ویانو بیې دومره لوړې شوې چې عام ولسي د ستونزو سره مخ کړي. د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یو تازه راپور له مخې په خارې سیمو کې د خوراکي شیانو بیې 10.2 او کلیوالو سیمو کې 9.1% ته لوړې شوې او د غیر خوراکي شیانو بیې په خارې سیمو کې 8.2 او کلیوالو سیمو کې 8.1% ته رسیدلې. د روان کال د فروری په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان دا وکړې وه چې د 2013 کال په مقابله کې د هغوی په حکومت کې ګرانی کمه شوې. تیر ورځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو احتجاجي مظاهره کړې او پوله یې د 200 ساعتونو لپاره د تجارت په مخه بنده کړې وه. دوی وایي چې په بندر کې د انټرنیټ ترڅنګ د یو شمېر سهولتونو د نشتوالي له امله افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دی. د سپتمبر په 19 مشال لیدو سره په خبرو کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادي یو مشر همایون خان وویل چې د تازه میوو او سبزیو ګاډي په ورځ په بندر ولاړ وي چې له وجې سوداګر د تاوان سره مخ دي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد خان مشال لیو ته ویلي چې دا ستونزې به زر حل کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد یې د سپتمبر په 19 د خوراکي او غیر خوراکي شیانو 14 ټرکونه د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د خبر پاڼې له مخه په دغو 278 ټنو سامانونو کې اوړه، چینی، دالونه او وریجې شامل وي او دا مالونه په تورخم پولا د سپتمبر په 19 په جلال آباد کې د پاکستان کونسل جنرال عابدالله وصول کړي دي. د خبر پاڼې له مخه د دینه مخکې په C-130 الوتکو کې دوایان او نور امدادي شیان کابل، کندهار، مزار شریف او خوست ته استول شوي ول او اوس به په ځمکنیو لارو امدادي شیان استول کیږي. د اسلامي دولت دلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو 2 ورځو د خونړو حملو مسولیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یک شنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټرې په نښه شوې وې. د شنبې په ورځ په 2 جلا 14 کې د طالبانو موټر په نښه شوې چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یک شنبې هم د طالبانو پر یو موټر په 14 کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د عام آګ په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کیږي د اسلامي دولت درې د خراسان څانګې په 2 بیانونو کې د 2 ورځو د 14 مسؤلیت اخیستی. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام ایر شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلند اداري مسؤلان وایي تیرو 2 ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګري د الوتکې ورغلي دي. د دغې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلاني وفا مشال لیلو ته ویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناستې او پرواز ته بشپړ چمتو شوی دی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. او وروستۍ خبر دا چې په روس کې د ایواني دیني لپاره په روانو ټاکنو کې خای کریملن پلوا واکمنه یونایټډ ریشن ګوند بریا ترلاسه کړي. دا پسله هغې ده چې په تیرو 3 ورځو کې په دغو ټاکنو کې د بد انتظامۍ او د رایو تخریبولو تورونه ولګول شول. د ټاکنو بهیر د سپتمبر په 19مه پای ته ورسېدو. نن د سپتمبر په 6مه د روس د انتخاباتو مرکزي کمیشن ویلي چې تقریبا 30% رایې شمارل شوي چې پکې 50% او یونایټډ رشین ګوند ترلاسه کړي. دا ګوند د موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین تر شا ولاړ دی. د کمیشن په خبره تر دا مهال شمارل شو رایو کې 22% کمیونیست ګوند او نیشنلیست لیبرل ډیموکریټ ګوند 8.5% رایې ترلاسه کړي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فی ګڼو مشرانو غړو په لویار د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې دي. د سپتمبر پر 19مه د ګرانۍ پر ضد احتجاجونو ته ولسی وګړي هم ورغلي ول. د دواړو اپوزیشن ګوندونو مشرانو مظاهرو ته په وینا کې پر حکومت تور پورې کړل چې د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. دا مظاهرې پر داسې مهال شوې دي چې حکومت د سپتمبر پر 15مه د تیلو بیې لوړې کړې. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي تلافي حکومت وایي د ګرانۍ له امله د کورونا وایرس جهاني وبا ده او دا چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې وي چې د هواري هڅو ته دوام ورکړی. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا نعرے دا عوامی نیشنل گند اور دا جمعیت علماء اسلام فی ڈالے دا احتجاج کون کو کارکنانو دی. دوڑا گندنو دا سپتمبر پا نولسما دا خیبر پختونخوا پا بیلابیل ضلعو کے پمل کے دا گرانے اور دا حکومت پر ضد احتجاجی مظاہرے وکڑے. پیخور پریس کلب مختا دا احتجاج پمخا دا عوامی نیشنل گند مخکخ اور پخوانی صوبائی وزیر سید عقیل شاہ مشال لیڑو تول چې کومې خبرې عمران خان حکومت اخستون وړاندې کړې وي د ټولو وروسته شوې دي.
دا خلک جره وته دي همزه ته پر وروته دي موږ دا خدای نه پاکستان موږ نه دي پکار موږ دا غزول پاکستان خو دا سه خلک دي چې بو سر روټه هغه خوري دا سه پرونه شته چې یو ټایم بغلي کې یو سرور ټایم هغه خوري بے روزګاری دا ینګ اله کان چې دین هغه ته نوکر نشته نو دا اخر دا به کی کی سر نن چې دین 172 په ډالر دا خربونو ډالر چې دین ودار واغی سر ودا سود سره به واپس کیده به سوک کای نو ما خو ځانې دا خیال ته چې دی ته وقار ته بس دی دا حکومت چلول دی بس نه دی.
دا دواړو غندونو مشرانو او کارکونانو علاوه ام ولسم غټه شمیره کې دغه احتجاجونو کې ګډون وکړو. چرصده کې د احتجاج په موقع د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو ځلی مشر مفتی عبدالرؤف شاکر وویل چې کله نه دا حکومت راغلی دی دا ولس ژوند ډیر ګران شوی دی او خلک خپل د بنیادی ضرورت سیزونه هم دا خستو توان نه لري.
نن زه دی حکمران ته وایم چې نن ستا په حکومت کې میاش په میاش پیټرول گرانیگی ستا په حکومت کی راشا دوایانی آغا 400% گرانی شولی دیر مریضانو غریبانانو دوایانی پری خودلی دلتا روزگار ختم شو دلتا تجارت مپلوت شو نزا آغی ادارو تا هم داوی ما دا چال لاست دی پشاده زاغی تویم چپ دی ملک رحمو که
ولی پدیرامو دا واکمند گون پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی او مرکزی مشرانو سرا سو سوار دا تماس نیولی حسی وکلی خو خبر ور سرا ونشوی. خدا دین وړاندې حکومتي چارواکو مشال لیډو ته د ګرانې پاړه ویلي چې یو وخت کرونا وبا تیر دوه کال راسي د ملک معیشت او روزګارونه خراب کړی دي. نو بل خواته تیر حکومتونه او دغه پالیسي د دې هر څه ذمہوار بلي او وایي چې ردوی حکومت د معیشت د مضبوطولو او خپل خپل د درول لپاره سخت پریکړې کړې دي خو وایي چې ضربه په دې هر څه قابو عمومي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش په شارټ ویوز 2113 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
پر غلام خان بندر د کسٹم ایجنټانو اتحادیې د سپتمبر پر 19مه احتجاج وکړل او افغانستان سره د سوداګرۍ د مهمه لارې وتړل. دوی وویل پر بندر د انټرنیټ او یو شمېر نورو اسانتیاو د نشتوالي له وجې د سوداګرو لارې ځنډیږي او تاوانونه وروړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د تجارت چارې ورته اسانه کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي پر یاد لاره تجارت د مخکې پرتله زیات شوی او هڅه کوي چې په څو ورځو کې د انټرنیټ د نشټوالي ترڅنګ د تجارانو یو شمېر نورې ستونزې هم حل کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو اتحادیه نائب صدر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د انټرنیټ ستونزې ده او بغیر د انټرنیټ نه د دوی مال وړونکو ګاډي کلیر کیږي نه، نو د ځان ښکار شي دا انٹرنیٹ سرا سرا دے نور سہولتوں برابر کڑی
غلام خان بندر چمیر احتجاج بند کڑائی ہوں مین مسالہ دل تا چکیما دو میشتا دے کسٹم والا تر اگا پیرے جی ڈی نہ روکے چتو تیرے مکمل جی ڈی پروسیس یعنی گٹ آؤٹ نہیں ہوا تری کچیر تا نیٹ بھی نو یو جی ڈی تقریباً 20-25 منٹ کرے ٹیم و خلی وہ دل تا نیٹ شتانا بخی صفر تا روغلائی دائی آگا وجہ بندے یو جی ڈی تقریباً 6 گھنٹے ٹیم و خلی جب تا دے فریش فروش ہے فریش ویجیٹیبل در جوت گاڑی بھی لوڈ دی مدینا خارو پیجی لیٹی پشت سی یا خدا نیشتا نیٹ تیس کرشی او یا نیشتا دے ایگزامینیشن سٹیج بندے جی ڈی روکوی چے میر گاڑی پہ بوسی
دا یاد اتحادی جنرل سیکرٹر اجاز انور وائی چے انتظامیہ این ایل سی او امنیتی ځواکونو نخواست کړي چې کمې غوښتنې ورنا په بیا بیا شوې زردې ورپوره کړي تجارت کے ور پہ خستون زیدے ہوارے کڑی
این ایل سی نا کسٹم ڈپارٹمنٹ نا او سول ایڈمنسٹریشن نا ایف سی نا آرمی نا مخشے ہیں میج پورٹریٹ بارا شے دے سارا میٹنگ گینا شوی دی او میش پلے مطالبات چے کیم دی دا ورتا مخشے کڑی دی او یقین دہانی رو کڑی دو چے انشاءاللہ پو جما دوی جی میں دوی ہفتے شو دے تسے مطالبات حل کی جی کوئی سا پیرے تقریباً ڈیر ٹیم تیر شو چے حس مطالبات میج حل شوی ندی بیا یو ور متعلقہ دارے تا دا درخواست دا ریکویسٹ کی چے ٹریڈ تا چے کیم سہولتینا دی سہولتینا دا ورتا مہیا کو جائز مطالبی دی سہولتینا آدھا ٹول مکمل ٹریڈ تا مہیا کو
کلامو چے پدے اڑا د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاہد علی خان و پختل نو دوی و ویل چے انٹرنیٹ ستونز پا وجہ مشکل جوڑ شوے و چے ورز دوا کے با حل شی دا گس پا میاش کے با چے پا ورز کے یو نیم سل گاڑی کلیر کے دل او سلور نیم سوانا تر 1500 پور کلیر کی جی اما لازیات شوے نور سہولتونا ہم برابر ولی شی زربا تجارت پراخ شی کسٹم ایجنٹان او سوداگر پا وار وار پا غلام خان بندر باندے دا سہولتونو دنشوالی شکایتو نکڑی وائی چه اوس ٹرانزیٹ شوے باید دا تجارت لپارا ٹول ضروری او بنیادی اسانتیاوے برابری شی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
طالبان په ننګرهار او کابل کې روسي بریدونه داعش ډلې ته د منسوب وسلوالو کار بولی. د بریدونو کې چې په تیرو دوه ورځو کې شوي لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او لشلو زیات نور ټپیان شوي دي. د دې حملو ذمواري بیګا د داعش خراسان ډلې ومنله. تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې ټاټوبه یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګي کار دسي داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب ګډوډي یا بېاطمیناني منځ ته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو. انشاءالله ډېر ژر به ټول بېخکندنه وسي.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد 5 ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون 5 تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې 3 او کابل کې 1 چاودنې 3 تنه ووژل او له 6 زیات نورې ټپیان کړل. دا چاودنې افغانستان کې له شاوخوا 1 میاشتې نسبي کراري وروسته شوې. داعش له دیوړاندې د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 1400 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
د اسدالله الدین رپورټ د اسلام آباد. پولیس وایي د جامعه حفصه د محتمم مولانا عبدالعزیز پر ضد لاغه وروسته مقدمه درج کړې چې نوموړي له خپل جماعت د طالبانو د بیرغونو لرې کولو انکار وکړ. مولانا عبدالعزیز د سپتمبر پر 13 رسنیو ته په جاري کړي او بیان کې ویلي ځایي انتظامی ور سره منلې چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی او دا چې پر ده او پلویانو به سره جماعت او جامعه فریدیه ته په تګ او راتګ هیڅ بندیز نه وي. د اسلام آباد انتظامیه د سپتمبر پر 19 عالم شاه لوډو سره په خبرو کې دا په ډاګه نه کړی شوه چې د عزیز پر ضد مقدمې دایرېدو باوجود هغه ولې تر اوسه نه دی گرفتار شوی. تفصیل د گوهر مسید په دې رپورټ کې.
پولیس وایي په اسلام آباد کې یې ترخې ورستو د سره جماعت یا لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه دایر کړه چې نوموړي د جامع حفظه لودانۍ څخه د افغانستان د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. خو د اسلام آباد انتظامیه دا هم ویلی دی چې د نوموړي پر ضد یې اقدام نه دی کړی. د اسلام آباد د اپارې تانې یو چارواکي د موضوع د حساسیت له وجې یې نوم نه خولو ډډه وکړه. د ستمبر پنې نسم مشال ریډیو ته وویل چې مولانا عبدالعزیز یې د شنبه یا خالی په ورځ مقدمه دایر کړه چې پکې د بغاوت او ترهګرۍ اقدامات شامل دي. د وویل مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه په نوم د انجنۍ د مدرسې په ودانۍ د طالبانو بیرغونه لګولي وو او چې کله پولیس سرتیری یې د لرې کولو لپاره ورغلل نو هغه یې مخه ونیوله. پولیس چارواکي وایي پر مدرسې د طالبانو د جنډو لګول او بیا د پولیس سرتیرو مخه نیول ناقانونه کارو، نو ځکه یې د عزیز پر ضد مقدمه دایر کړه. عزیز د سره جماعت خطیب او د جامع حفصه انتظامی مشر یا محتمم دی. نوموړي 13 میاشت تر هغې وروسته د جامع حفصه په ودانۍ د طالبانو بیرغونه وجړول چې طالبانو دا کابل په ګډون د افغانستان کنټرول ترلاسه کړی وو، خو بیا یې د حکومتي فشار له وجې لرې کړل. د ستمبر په 19 نیټه د مولانا عبدالعزیز پلویانو یو ځل بیا د جامع حفصه پر ودانۍ د طالبانو جنډې ولګولې. د ستمبر په 13 نیټه باندې د لال مسجد پخوانی امام مولانا عبدالعزیز خبریالانو ته خپل جاری کړي یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد د انتظامیه سره د دوی مذاکرات کامیاب شول.
بعض احباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جامعہ حفصہ کے اندر جو جھنڈے لگائے گئے تھے طالبان کے،
دوی اویل چې دا مذاکرات په دې بنیادونو باندې کامیاب شول چې انتظامیہ دا و منل چې پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ کړي شوی دی او د اسلام او د شریعت د پاره باغمونه پورته کول کیږي. او بل دا خبره چې په دوی او د دوی په ملګرو باندې د لال مسجد او جامعہ فریدیہ په تګ راتګ باندې کمی پابندۍ لګیدلې شوی وی هغه به هم لری شي
اور حکومت سے منوائیں گے.
اسلام آباد دا انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر دفتر دا ستمبر په 19 مشال ریڈیو تا وو ویل چې د پولیسو د پرچه په اساس یې د نموړی پر ضد اقدام نه دی کړی او مقدمه یې سیل کړی ده. د چارواکي هم نه غوښتل چې خپل نوم وخی او دا یې هم روښانه نه کړه چې انتظامیه ولې تر مقدمه دایرېدو وروسته عزیز نه دی گرفتار کړی، خو زیاته یې کړه چې د ستمبر په 13 په ماښام مهال له مدرسې د طالبانو جنډې لرې کړې او سیمه یې د مولانا عبدالعزیز له پلویانو پاکه کړه. چارواکي زیاته کړه چې په دې عمل کې یې هیڅوک نه دی گرفتار کړی. د ستمبر په 19 نیټه هم د جامع حفصه په خوا او شا کې د پولیس چارواکي ولاړول. یاد دوی د پاکستان حکومت په کال 2001 کې په لال مسجد کې تر فوجي عملیاتو وروسته تر یو مودې لال مسجد او جامع حفصه تړلی ول. هغه جماعت ته لسکونه وسلوال ورغلی ول او د مولانا عبدالعزیز په مشرۍ د شریعت نافذولو غوښتنه کوله او په دې عملیاتو کې لسکونه کسان وژل شوي هم وو. فوجیانو د سره جماعت د محاصرې په وخت عزیز گرفتار کړو او پر ضد یې مقدمه دایر کړه. د پاکستان سپریم کورټ په 2009 کال کې عزیز خوشی کړ او هغه راسه نوموړی د جامع حفصه، جامع فریدیه او سره جماعت د مشر او منتظم په توګه دنده پر مخ وړي. گوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پاکستان د مرکزی حکومت دو وزیرانو فواد چودھری او شبلی فراز د سپتمبر پر 19 په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې په الیکٹرانک ووټنگ مشینونو د الیکشن کمیشن او اپوزیشن ګوندونو نیوکې بے ځای وبدلې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د حکومت پر دې وړاندیز چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره ولسی رائے باید د الیکٹرانیکی مشینونو په وسیله وکارول شي یو شمیر اعتراضونه کړي دي. خو یاد وزیرانو په خپلو پرونیو خبرو کې واری بیا د 2023 زیږدیز کال د انتخاباتو لپاره د الیکټرانیک ووټنګ مشینونو په کارولو ټینګار وکړل. وی ویل چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو خپله قانوني طرحه د پارلمان راتلونکي ګډې غونډې ته وړاندې کوي. خو د ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې خپله مرضي پر دوی نشي تپلی. غلام غوث رپورټ لري.
په الیکټرانیک ووټنګ مشینانو د پاکستان د الیکشن کمیشن او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا د تحفظات وروستو وفاقي حکومت یو ځل بیا د راروانو انتخاباتو نه وړاندې د الیکټرانیک ووټنګ مشینانو د لارې په انتخاباتي اصلاحاتو کولو ټینګار کړی دی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری او د ساینس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر شبلی فراز په دغه اړه د سپتمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وینا وکړه. فواد چودھری وویل چې د 2023 عام انتخابات به د انتخاباتي اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
ایویم می آپ اس کو سٹڈی کریں پہلے.
تاسو اول د الیکٹرانک ووټنگ مشین مطالعه وکړئ او چې تاسو په کیسه خواله غواړئ نو هغه ته هم مونږ تیار یو. مونږ غواړو چې را روان انتخابات غیر متنازعه او شفاف وي او د 2023 انتخابات به د اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے.
دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر شبلی پراز ویل چې الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینانو ته پسمه توګه د قتلو نه بغیر په دغه مشینانو نیوکی کړی دی.
اتنے تنازعات ہمارے ماضی کے الیکشنز میں ہوتے رہے ہیں.
د تیرو وختونو په انتخاباتو کې د ډیرو لانجو له وجې حکومتونه غیر مستحکم پاتې شوی دي او د حکومتونو په کارکردګۍ اثر پرېوتې دی. الیکشن کمیشن دی بل کوم مشین جوړ کړي خو د ټیکنالوژۍ نه دی کار واخلي. خو معلومیږي داسې چې الیکشن کمیشن په دې خبره کې دلچسپي نه لري.
وہ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے.
په دغه اړه مې په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی د ویاند عبدالجلیل جان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د شتګۍ نه د پاکو انتخاباتو لپاره الیکټرانیک ووټنګ مشین جوړول یا بل کوم طریقې کار د الیکشن کمیشن کار دی او حکومت په پارلمان کې د حزبي اختلاف سره په شریکه د ټاکنو کمیشن ته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یوازې سپارښتنې ورکولی شي.
حکومت کار با پارلیمنٹ نو سے منظوری او پارلیمنٹ کے اپوزیشن حکومت دوارا با سی باندې اتفاق اوخی هغه اتفاق بلا چی الیکشن کمیشن دا بیا د الیکشن کمیشن کار دے چې هغه د الیکشن شفاف او صاف ډول لپاره کومه طریقه اختیار کړي.
خو تیر ورځ د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې د حزب اختلاف سره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي. خو په حزب اختلاف کې د شامل یو لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وایي که حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې سنجیده وي نو پکار ده د خبری کانفرنسونو او بیانونو په ځای په پارلمان کې په دغه اړه د دوی سره سلا مشوره وکړي.
منګ دا ویو چې پاکستان کې داسې قانون سازی کېږي پکار دي چې پارلیمان ته دې رجوع شو په هغې باندې ډیبیټ وشي نه چې هغه پارلیمان ته خپله فیصله وکړي. په دې باندې درې څلور کاله موږ ریکویسټ کوو چې تاسو یو کنسټرکټیو لیجسلیشن راوړئ چې موږ تاسو سپورټ کوو.
یاد دې وي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د الکترونیک ووټنګ مشینانو تجویز رد کړی وو او په دغه لړ کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو په وړاندیزونو په ودیرشو تعپوزاتو مشتمل یو راپور د سینټ د پارلماني امورو کمیټې کې داخل کړی وو. خو د الیکشن کمیشن د دغه تعپوزاتو پرته تیره ورځ وفاقي وزیرانو په خپلو الکترونیک ووټنګ مشینانو د اطمینان څرګندونه وکړه او دوی وویل چې د پارلیمان په پا راروانه شریکه غونډه کې به د انتخاباتي اصلاحاتو بیل پارلیمان ته وړاندې کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د سواد تعلیمي بورډ د لسم او دولسم جماعتونو د سالانه امتحانونو نتیجې په داسې حال کې اعلان کړي چې د کورونا او بالوجې د ازموینې یوازې په مخصوص مضمونونو کې اخیستل شوي. د دې ترڅنګ تعلیمي بورډ په تاریخ کې د اول ځل لپاره زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکړي دي. د لسم او دولسم ټولګیو په امتحانونو کې په مجموعي توګه 22,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه چې پکې تر 90% زیات کامیاب ګرځول شوي دي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات تعلیمی بورډ چې پکې د ضلع بونیر، شانګلې او سوات لسم او دولسم جماعتونو په زرګونو زده کوونکو د کورونا په هدایتو کې امتحان ورکړی او نتیجې اعلان کړي دي. د تعلیمی بورډ تر مخه دولسم کې په مجموعي توګه 9,355 تنانو برخه اخیستې وه چې پکې 20,272 تنان پاس شوي دي. په دولسم کې 1,100 نمبرو کې 4 تنانو 1,098 نمبرو سره وړمنی پوزیشن، 3 تنانو 1,096 نمبرو سره دویم او 1,004 نمبرو سره 4 تنانو دریم پوزیشن ترلاسه کو. د نتیجو په مقابل د کوونکو مشال ریډیو ته وویل
مانو ما سایش سراده او په بیسکو سپورت اسوا سټوډیو الحمدلله فرست پوزیشن 1098 مارکس سیکور کړی دي. او احساسات خو ډیر زیات خوشاله دي ځکه چې فرست پوزیشن سه عام خبر نه ده، پر بزرګاو سټوډنټس کې فرست پوزیشن هغه ستاره عام خبر نه ده. او بل پیغام به مخه تداوی مې چې خپل وړو له تعلیم د غور کوي چې دغه تعلیم باندې زور ورکوي هغه مو دروي تعلیم نه ځکه چې هغه به تاسو مخه ته د فخر وایس لري چې هغه تعلیم نه مو دروي هغه مخه تعلیم خامخا ورک.
زمانم اسد اقبال پلان مې خورشید اقبال گورنمنٹ ڈگری کالج نے تعلق ساتھ میں سواد بورڈ کی فرسٹ پوزیشن واغستو پدی کی سر محنت تاسو خبرو کہ محنت خوب کی ډیر ضروری ده چې دا پوزیشن چې ده پور کوډ محنت نه سلیږي کم از کم چې سر ایوریج سٹڈی چې دا یو ماشوم لږ پکار ده 10-12 گھنٹے پوری پکار ده ڈیلی.
پر سم جماعت کې په مجموعي توګه 3,315 پیته کسان امتحان ورکړو او پکې 2,015 د کوونکو پاس شوي دي. د رنګا په لسم جماعت کې 15 د کوونکو په 1,100 نمبرو کې 1,098 نمبرو سره اولنې پوزیشن، 15 از د کوونکو 1,096 نمبرو سره دویم پوزیشن او 13 از د کوونکو 1,094 نمبرو سره دریم پوزیشن واغستو. د زیاتو نمبرو اغستو پاړه ځای تعلیمی پوهان د کالج پرنسپل عمر علي وای
دا مارس هم داسې راغلی دی چې 5% سیوا مارس ورکړی دي. که دغه 5% سیوا مارس پکې نه وي نو د ماشومانان به 70, 64, 50 دې کې به راغلي. خو خیر بیا هم زه د سیستم خو برای نه بیانوم خو حالان کې خامیانې پکې شته او زه دا ویش زما دا ویش دی دا خواهش دی ان شاء الله چې د دې سیستم زه به یو کلاو خط لیکم د سی ایم په نوم باندې او د چیرمن صاحب په نوم باندې چې کومې خامیانې زما په نظر کې دي نظم چې دا وځي او کم از کم د دې سیستم کې داسې اصلاحات وشي چې کم از کم زمونږ ماشومانان چې کم دي د مارس دا دوړ ختم شي او دو په انډیکیټ کې اصل کې زمونږ ټارګټ چې دی هغه انډیکیټ دی نو چې هغه کې دا ماشومانان کامیاب شي.
بلخوا تعلیمی بورډ امتحانونو مشر عمر حسین وایي چې زیاتې نمبرې د یو فارمولې تر سوري لاندې ورکړی شوې دي او دغه د ماشومانو حق دی.
مین ایشو دا ده چې دا آپشنل سبجیکټ دی، میتھس دی، فزکس دی، کیمستری ده، بایولوجي ده. نو دا داسې سبجیکټ دی چې نمبرې نه کټږي بلکې دا ماشومانو کوم چې 1,098 پوزیشن باندې راغلي دي نو مې به چې دې نمبرې 1,100 وې خو لکه مطلب دا په دوباره په دری باره په تین پیری باندې استادانو چکړي او بیا یې دا ریزلټ ورکړ.
د پاکستان حکومت سخت کال د کرونا له وجې د لسم او دولسم سالانه امتحانونه په مخصوص نیم مضمونونو کې اغستو فیصله کړې وه او تعلیمي بورډونو ته وعده شوې وه چې دا اغستې شوی امتحان په تناسب سره به زده کوونکو ته په نورو مضمونونو کې نمبرې ورکولای کیږي. دې ترڅنګ 15% نمبرې به ورته اضافي په دې وجه ورکولای کیږي چې د زیاتره زده کوونکو د کرونا چټیانو له وجې وخت ضایع شوی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د سهار 10:30 کې دونکو دی د خبرونو لنډیز ل مجید بابر اورو.
عوامی نیشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي. د سپتمبر په 19 د دواړو ګوندونو کارکوونکو په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال لاریونونه وکړل او احتجاجي نارې ووهلې. تیره ورځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسټم کلیرنګ ایجنټانو احتجاجي مظاهره کړې او پولیس د 200 ساعتونو لپاره د تجارت په مخه بنده کړې وه. دوی وایي چې په بندر کې د انټرنیټ ترڅنګ د یو شمېر سهولتونو د نشتوالي له امله افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال یو ته ویلي چې دا ستونزې به زر حل کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد یې د سپتمبر 19 د خوراکي او غیر خوراکي شیانو 14 ټرکونه د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د خبر له مخه په دغو 288 سامانونو کې اوړه، چینی، دالونه او وریجې شامل وي او دا مالونه په تورخم پوله د سپتمبر 19 په جلال آباد کې پاکستان قونصل جنرال عبدالله وصول کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبه او شنبه په ورځ او یک شنبه په ورځ وشوې، د طالبانو موټر په نښه شوی او د شنبه په ورځ په دوو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوي او 2 موټر شوی. او پرون یک شمې هم د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 5 تنه ووژل شول او یو شمېر موټر ټپیان شول. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام یار شرکت سوداګري د الوتکې اسلام آباد ته ورسېده. افغانستان د هوایي چلند ادارې مسؤلان وایي تیرو دوه ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګري د الوتکې ورتلې دي. په روس کې د ایواني زیرنی لپاره پر روانو ټاکنو کې خی کریملن پلوه واکمنه یونایټډ رشین ګوند بریا ترلاسه کړې. دا په ساغې ده چې په تیرو درې ورځو کې په دغو ټاکنو کې د بدنستدامې او د رایو د تخریبولو تورونه ولګول شول. د ټاکنو بهیر د سپتمبر په 19 پای ته ورسېد.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو روښانه مستقبل خبرونه د دې ونې په پروګرام کې به د هغو زده کوونکو خبرې واوري چې د خپل زده کړو ترڅنګ کار روزګار هم کوي. دا خبرونه منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربان منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې ځوان کول د 18 کلونو د عمر نه پس ډېرې ذمہواری په خپل سر واخلي چې پکې د تعلیم ترڅنګ ځان لاسه کار روزګار هم روان کړي. د پښتنو په کلیوالو سیمو کې هم زیاتره کورنۍ چې د کروندې یا زمیداری سره تعلق لري د هغې ځوانان په زمیداره کې د خپلې کورنۍ سره مرسته کوي او د هغې ترڅنګ چې محنت کوي نو په تعلیم کې هم ډېر ښه وي. دا راز په نورو روزګارونو کې هم یو شمېر طالب علمان ځان مصروف ساتي. د 400 ضلع د تنګي اوسیدونکو محمد اشتیاق خان هم یو زلمی خطاط او مسافر دی او د ایڈورټایزمنت د شوبې سره تعلق لري. وای دای شوق دی خو د خپل تعلیم سلسله هم ورسره جاری ساتلې.
ما میټریک په 2000 کې کمپلیټ کړی دی د ګورنمنت های سکول نمبر 2 سنجینا. د هغې نه پس ما ایف ایچ کوم پرایوټ کړی دی او دا غری سره ما د پینټینګ څخه خپل لګر یې هغه ما هم شروع کړو. سبق او د پینټینګ کار چې کوم دې دا مون جاری ساتلی تقریبا په 2005 کې ما بی اے کوم کمپلیټ شوی دا او په 2008 کې چې کوم دې ما ایم اے کمپلیټ شوی دا او زما چې کوم دغه دی هغه ما بی اډم تقریبا کمپلیټ شي. ایگزام شوی دی او صرف ریزلټ پاتې دی وختین.
دا چې دا فن یې چرته او څنګه زده کړی. اشتیا خان وایي په خیبر پښتونخوا کې د دې فن د تعلیم ادارې د نشت برابر دي او د هیواد نورو برخو ته د مصورې د زده کړو لپاره د تللو وس یې نه لرلو، نو په دې لړ کې یې د خپلې سیمې د یو استاد نه دا فن ترلاسه کړی.
خبره تاسو راځي چې دا پینټینګ چې کوم دی دا یو خپل زبردست یو فن دی او تقریبا د ډېر خلکو مطلب دا ری چې اوورال خبره مونږ وکړو په زیات تر خلکو د پینټینګ سره دلچسپي شته او د هغې نه علاوه دا چې وخت غواړي خامخا هر یو هنر او هر یو فن وخت هم غواړي او لکه څنګه چې مطلب مخکې وي چې ما په 2001 نه تقریبا سټارټینګ کړو د میټرک نه پس زمونږ دا کار زیات تر کمرشل کار دی یو خو پروفیشنل کار چې کوم دی ابیا په اکیډمو کې او مطلب دا په غټه سره باندې کې په کالجونو کې مونږ چې کوم وخت کار چې کوم مونږ کمرشل کار چې کوم دی سازو زاهد صاحب نامه یا وی دا مونږ نه سینیئر مونږ مونږ ټیچر امبیا پاتې شو یا وی سره زم کې راستم مونږ مطلب دا هغه ټایم روانو تقریبا ما وی سره تقریبا سو سلور کار پورې کړی دي او د دې چې راز له کم د علاقه باندې چې کم کار چلیږي بنیادی کم کار دی نو مطلب دا هغه تقریبا ډیر خلک پورې مونږ زکړی.
نوموړی وایي د نوي دور سره په مصوري او خطاطۍ کې هم ډېر بدلون راغلی چې په دې میدان کې یې ډېره مقابله رامنځته کړې.
دا فن دې کې ورسره روانه نیوي نیوي مطلب دا لري چې زنه روزي نیوي نیوي ايدياز را رواني مخه تا کنه فارې باندې نیوي نیوي کارونه را روان دي او نیوي نیوي خلک هم سره مطلب چې مخکې چې به کم د نن تقریبا شپږ وو کال مخکې چې کم کار د کمپیوټر نه ډیر زیات مختصر کار او کم کار زیات تر کار چې به کم په دغه نو مطلب دا لري مختلف څومره غړ غړ کپنې په پاکستان سره باندې غړ غړ کپنې نه غوي چې کم کارونه کول نو مطلب دا لري په ذریعہ باندې کوي اوس چې چون کې د کمپیوټر دور راغلی یو مطلب دا ټیکنالوژي زیاته شوې ده په هغه باندې مونږ مطلب مونږ ته لرنه او ټول مطلب دا ټول خلکو ته څومره فنکاران د فن هنر سره تاریخ ساتي هغه ټول دا مسله دا لغلی راشي مطلب دا اوس ټول کمپیوټر کار دی نو په هغه کې مطلب دا دی د پینټینګ کم خاص خلکو ترون کې خلکو مطلب دا دی د پینټینګ د فن سره چې کم کړی خلکو یو شتمه صدی او کار ډیر په تیزی سره روان دی خدای او مطلب دا هر لخ باندې دا کار ډیر زیات تیز روان دی کنه.
محمد اشتیاق خان وایی د فن او هنر ترڅنګ اعلی تعلیم یې ډیر ارمان دی چې تر سره کولو لپاره هر وخت مهنت جاری ساتي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورې چې په اوله نیمای کې درته د خطاطۍ یا مصورې په اړه معلومات درکو او په دویمه نیمای کې به د امریکایي فول برایت سکالرشپ یا وظیفو په اړه تفصیل واورې. د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
د اعلی تعلیم ترلاسه کول اوس د پخوا په شان مشکل نه دی، ځکه چې د پاکستان د حکومت نه علاوه د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه پاکستانی طالب علمانو ته وظیفې یعنی سکالرشپ ورکوي. په خاص توګه امریکا په اسلام آباد کې د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نامه یو دفتر لري چې پکې د اعلی تعلیم خواهشمند الکانو او جینکو ته بیلابیلې وظیفې ورکول کیږي. دغه دفتر وخت په وخت په اخبارونو او انټرنیټ د دې وظیفو اعلان کوي. د خیبر پښتونخوا کرک ضلع حزب الله په دغه وظیفو کې د فول برایت نومې سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره تیاری کوي. د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي وویل
کرک یو کلی تعلق لرم د تخت نصرتی نومې چې یو بیکورډ ایریاس کې راځي نو هلته ما خپل میټرک پر ایجوکیشن کړی دی. بیا هلته ما کالج یو گورنمنٹ کالج نا او بیا غنه په سپیشال یونیورسيټي کې مې ایڈمیشن وشو. التنما بي سي سانرو کو 4 ایئرز کمپیوټر ساينس کې مې غنه په دما هزار یونیورسيټي جوین کړل. دلته درنیم کال نه جاب کوم ایز لیکچر مختمه ایڈمیشن دا پروگرام دی چې ما فل برایت باندې بهر تلل ویل دا چې ایته ما فارم جمع کړی دی ما خپل کار کړی دی او تا هاپ فلی چې اکتوبر کې ما خلا غي د شارټ لیسټینګ پروسس شروع کیدو کیږي نو ما ته امید دی چې زبر لکه یک شارټ لیست شم او انټری لپاره باندې را کار شم.
حزب الله نه مو پوښتل سو وجدا چې د خپل کامیابی دومره کلک باور لري. هغه وای
ما ته کانفیډنس لکه یو دای ز خپل کم کار کوم امر پریز افیکټ دم نه سوپر ما زیت نه ورسوله او یو سی سپیس سره ولګی نو بیا خامخا لار پیدا کیږي. لکه مونږ چې کم ملګری وی نو تقریبا ټول ملګری په فل برایت باندې لاړ او ما باغ سره هیلپ کو ډېر زیات لکه انټرنیشنل جی آر اے کې لکه اکثر د انګلش سبجیکٹ والته لکه میس کې پرابلم یا کې دا سی هغه سره موږ کوآپریشن کو لګیا وی نو هغه چې هغه لاړل ما ته څه کوم امید دی چې انشاءالله زه به هم لاړ شم ځکه چې هغه لږ ځینې ایریاز کې لږ ویک ویو لاړل لکه سکسسفلی خپل پروګرام کمپلیټ کو یا سبسیډی وی هغه کمپلیټ کو.
حزب الله وایي چې هر تن په یوه نه یوه برخه کې نیمګړتیا لري خو که هغه د ځانه لرې کړي نو بې له شکه بریا ترلاسه کولی شي. نوموړی زیاتوي چې زیاتره کامیاب شوي کسانو ورته ویلي په دې لړ کې دوه خبرې ډېر بنیادي کردار لري. هغه څه دي حزب الله وایي
یو پکې پرپز آف سټډي یو پرسنل سټیټمنټ دین الهوار ریفرنس لیٹرز تا چانه راخستې دي دا دي ولکه دا د واسټونه چې پرپز اف سټیټمنټ تا کم سیس کې پلان دې چې کار کول غوړي آیا هغه څه کنوینسینګ سیس دي لیکل دي نه دي لیکل لکه څه ائیډیا جوړي تا کم کانسپټ لیکل دي یا تا کم کې کار کول غوړي آ څه ائیډیا ورکې څه کانسپټ جوړي نه جوړي په دې باندې ډېر فوکس وی او یو بل دا چې پرسنل سټیټمنټ باندې چې تا څنګه خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړی دی په کم کرایسس کې او څنګه پاکستان کې ڈاکٹر
ناصر جمال نه یوازې په خپل اداره کې بلکې په بهر نړۍ کې هم د زده کړو لپاره د حزب الله غوندې نوې کولتا لارښوونې کوي. نوموړي نه وپوښتل چې په خپله یې کله او څنګه اعلی تعلیم ترلاسه کړی.
زخو په 96 کې فل برایت باندې لاړم پری ډاکټر فل برایت باندې او هغه وخت غالباً په ټول وطن کې کال کې بیو فل برایت فلوشپ ملاوي ده او سمره پر ماته یاد دي غالباً سلور تیز مختلف سبجیکټس او هغه وخت 23 پبلک سیکټر یونیورسيټیز کرنټ ډیټا به کسانو د مرسته سبجیکټ والا اپلای کړي نو هغه چې کوم خپل فل برایت سلیکشن طریقہ کار دی هغه باندې مطلب چې موږ ټول تیر شو ماته په کې قسمت مرغه ما په سر کې راستا نو زلاړم یونیورسيټي Massachusetts Amherst پیزی ته پارا نو التنا په کال 2001 کې واپس راغلم په اگست کې نو هغه نه پاس بدل ته مو بیا یو کال لپاره بیا لاړم هغه انوایټ کړم پوسټ ډاکټر ټیچینګ لپاره نو بیا واپس راغلم.
ډاکټر ناصر جمال وای په دې پروګرام کې لوی خبره دادا چې نه یوازې یو تن اعلی تعلیم وکړي بلکې هغه د خپل ملک د پرمختګ د یوې نوې جذبې سره راستون شي او ښه خبره ده چې په خوا به یو سکالرشپ وو نو اوس دغه شمیر هم زیات شوی.
پاکستان مې چې کم فل برایت په سکالرشپ باندې خلک امریکا ته سبق ته پارځي په دنیا کې ټول ته لوی پروګرام دغه دی دا فل برایت پاکستان کې کم دی او ما ته خو صحیح کا نمبر یاد نه دی تعداد یاد نه دی او ما په خیال سره کم او بیش 200 یا 300 زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونه باندې مختلف یونیورسيټو ته هلته کې زی او هلته سبق وایي او بلکې زه به دا وایم چې فل برایت کې دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لاړ شي هغه واپس راځي نو د وطن او د خپلې سیمې د خپل خلکو خدمت جذبه ورکړي ما په خیال سره زیاته دی دې وجه به نه وایم چې زه په خپل فل برایت باندې لاړم خو ما چې کم ملګرو سره موږ فل برایت علم چې کم ملګري یو هغه ټول صرف زنه اکثر د ملګري دغه کار کوي چې نورو کسانو ته دغه موقع ملو شي چې هغه امریکایي کې په مختلفو یونیورسيټیانو کې سبق ووایي واپس بیا راشي په نسبت یې د خپل خلکو خدمت وکړي.
نوموړي نه مپوښتلي څه وجه ده چې زیاتره ځوان کول په دې مقابله کې برخه اخیستونه ډډه کوي. هغه وایي چې په دې لړ کې یو تن ته تش د معلوماتو او مشورې ضرورت وي او مهنت خو هر کار لپاره کار وي نور پکې هیڅ مشکل نشته.
منظم طریقے سره کېدلی شي لکه فار ایگزامپل په پونتون کې چې دا کوم لکه فیر غونډې کېږي یا میله غونډې کېږي تعلیمي نو په هغه کې مخکې نه پته وي یا ورته سړی ویلي شي یاره دې تاریخ نه دې تاریخ پورې عموماً د فل برایت والا پروګرام راځي او فل برایت پروګرام کې دا یو کمال دی چې عموماً دې په فروری یا جنوري کې د خپل اشتهار راشي اخبارونو کې چې راته څوک دلچسپي لري په دې پروګرامونو کې هغه وته کاغذونه راولي کې هغه د ټول لار ګودر نه تیر شي او عموماً لاسټ ډیټ چې وي هغه اپلای کولو لپاره هغه مې یقین کړي نو هغه تاسو څنګه مشته ده خو زه نو دا خبرې دي چې موږ وطن کې عموماً ټول موږ داسې یو چې را لکه
یو سیز نه خبر نو لغنا سے یرا کو من دا خیال دي خپل بایټ دې هغه لکه د ټیسټونه ډیر ګران دي لکه فار ایگزامپل ټوفل ټیسټ دې او جی آر ای ټیسټ دې نو زه فهم چې ما پاس کړی دي نور سره پاس کولې شي.
تاسو د ډاکټر ناصر جمال خبري اورېدې د امریکایي سکالرشپ فول برایت د لارې چې په خیبر پښتونخوا کې څومره کسانو تعلیم ترلاسه کړي د هغوی د ونډې مشري هم کوي. او په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122 1212. او اوس خپل کوربا منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
مشال ریڈیو داردن کو اس سازونا زنزیرونا خبرونا د دې ونې په پروګرام کې د پیښور د فعالانو خبرې اوري چې د ښار تل افغانستان د کډه شو هنرمندانو لپاره د مرستو ټولول پیل کړی دی. دا خبرونه شاهین بنیرې جوړوي. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو په پښتونخوا او افغانستان کې په هنر او تخلیقي اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې بحث کوو چې له افغانستانه پېښور ته بې کوره شوي هنرمندانو او موسیقارانو سره د مرستې لپاره د پېښور ادبي او هنري ټولنې څه غوښتنې لري او په دغه اړه څه هلې ځلې روانې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو وروستو هنرمندان او موسیقاران د خپل ژوند او هنر په اړه د ننګونو سره مخ دي، په پېښور کې ادبي او هنري ټولنو غوښتنه کړې ده چې حکومت ته دوی ته اسانتیاوې ورکړي. په پېښور کې د تخلیق فاونډیشن په نوم د هنري سازمان مشر ارشد حسین وایي چې دا مهال د افغان هنرمندانو او سندرغاړو خواوشا 50 کورنۍ پېښور ته په کډه راغلي دي، خو تر اوسه ورسره د سرکاري یا غیر سرکاري ادارو لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې. نوموړی زیاتوي،
لومبه خدا دې چې زمونږ روان دي، زمونږ ملمانه دي، هر یو څه چې موږ په حکومت چې نو حکومت خو نه مخکې کړی وي نه به اوس کوي نه به بیا کوي. وړاندې د افغان په نوم باندې موږ پیسې خوړلې وې، د ډالرو لوبې وې، او چا چا چې په کیسه فائده وه هغه دوچتي کړی وه. دا په جنګ کې زمونږ بس غوا لنګه شي او موږ لګیا یو. اوس چې کوم دا هنرمند راغلي دي، دا خو زما لپاره 50 کورنۍ نه دي، دا خو 1500 کروڑ کورنۍ دي. دا ډېر قیمتي خلک دي. که سرکار یې نه کې په کار دا دی چې موږ راغون شي، زموږ چې کومې دلته ادبي ټولنې دي، کلتوري ټولنې دي، هنرمند دي، چې موږ راټول شو د دې د غوږو زما په خیال ټول دی کې داسې شتمن زموږ ملګري شته دی. د انسانیت وخت دی. دا چې کوم راغلی دا خو ګوره یونیسیار دی، مخکې دا د دې ذمواري ده، د هغې به منډیټ کې دي، د هغې به پروګرام کې دي چې د دې خلکو خیال وساتي. دي راغلي دي، رجسټرډ شوي دي، رجسټرډ شوي نه دي. پراپر د دې چې څومره نورې نړیوالې ادارې دي، زه ټولو باندې غږ کوم، دا د انسانیت خبره ده. نو دا خلک خو قیمتي خلک دي، په کار دي دی تر موږ میشن کو شتن کو او سیٹلی کو، د هغې نه پس هغې خپل کار شروع کړي، ځکه چې د یو هنرمند لپاره غټه خبره ده، هغه ایکسپریشن دی، اظهار دی.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په هنر او موسیقي بندیزونه عملي کړي دي او دا کار د شریع احکامو ضد ګڼي. په پېښور کې د مفکوره په نوم د سړنیز مرکز مشر حیات روغانی وایي چې هنرمندان د ټول انسانیت په شریکه دي، ځکه چې دوی د خپل هنر په وسیله ژوند ته ورپېښې ستونزې په ګوته کوي.
نوموړی وایي لارې تړلې پرتې دي او لیکوالان او هنرمندان د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي.
افغان خوردا دغه دی چې دلته کې سندره، دلته هنر، دلته شعر، دلته رنګونه، دلته زیباه هنرونه، دلته کې آواز، دلته کې ساز، دا مهاجر شي د خلکو سره. مرغۍ چې کوم دي نو هغه دغه شي مهاجر شي. زمونږ ملګرو سره رابطې کېږي، نو ملګري په یو حبس کې ګیر دي، یوه خوفه جوړه ده، هغوی ته جواب نه ورکول کېږي. او د دې یو ډېر لوی نقصان چې راځي هغه داسې راځي چې دا حبس زیاتېږي، د خلکو ته د خپلو اندونو د خپلو خیالونو د اظهار لاره نه ورکول کېږي. هغې سره یو بل تشدد پیدا کېږي په رویو کې، په رد عمل کې. شل کاله وشول دنیا راله، په دې کې د افغانستان اولس وځپلی شو، د افغانستان د اولس ژوند وځپلی شو. او دې سره د زیبا هنرونو ته، شاعرانو ته، سندرغاړو ته هم پوره زور ورسېد. او پکار دا ده چې د سمنم د ملکونو سفارتونه دي، سمنم د ملل متحد دی، هغوی ته باقاعده یو درخواست کړی شي. خلک په کورونو کې بند دي. تاسو ته ما یو خبر ورکړی چې هغه دیوونو نه مرغۍ هم مهاجر شوي دي، یو هغه سندرې مهاجر کېږي، خلک روان دي، هغوی ځي. که دا یې دوی وي هوساګل مېږه، که دې ته پاملرنه ونه کړی شول نو دوی به سندره شي.
د پښتونخوا په شبقدر کې هم د انجمن ترقی پسند مصنفینو غوښتنه ده چې باید ادب او هنر د سیاست ښکار نشي او خلک د خپلو بنیادی انساني حقونو نه بې برخې پاتې نشي. په دغه اړه د انجمن یو غړي د نوم نه خودو په شرط وویل چې حکومتونه بدلیږي خو باید د انساني فکر د ارتقا مخه ونه نیول شي او هنرمندان چې بې طرفه خلک دي وژغورل شي او مرسته ورسره وشي.
خو که په فنکارانو باندې یا په موسیقۍ باندې یا زمونږ په هنرمندانو پابندي ولګي نو هغه زمونږ ثقافت ته نقصان رسېد، مونږ کلچر په ځای باندې ودرېږي، د خلکو کې مایوسۍ خورې شي. نو هغه یره طرحه دومره نه وي څومره چې دا پابندۍ راشي، نو بیا خلکو یره طرحه ډېره زیاته شي. نو زما په خیر باندې لږ وسیع نظري په کاري او په کار ده چې هغه زمونږ د هرې ډلې سره څوک تعلق لري چې هغه دوی ته په کلاو نظر باندې وګوري.
د مفکوره مشر او لیکوال حیات روغانی وایي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د لوړې کچې ادب تخلیق شوی دی او د ډرامې او تھیټر په ګډون خپلو هنرونو ډېره وده کړې ده. د لیکوالانو کیسې او پیښې لیکلې دي او بیا سندرغاړو د سازونو او خپلو اوازونو په وسیله خوندې کړې دي. نوموړی وایي باید د هنرمندانو د روزګار او سرپناه بندوبست وشي، نه چې هغوی ته دړکې ورکړل شي او یا یې ژوند د خطر سره مخ شي.
هغه د روغ دومره قدرې روغ دي به لکه کوشش کوو مونږ د وروڼه یو مودې به لږ جدا کېږو په پورې په سپورې په شریکه وي خو لارې ورته نه ملاوېږي. نو په دې زیات د بوچ ګندې هغه په کار دی چې دغه باندې را شي، په حکومت باندې را شي. زه په خپل افغانستان ته تللی یم، ما هلته کې لیدلې دي، هلته کې د فلم اداره وه، هلته کې د هنرونو وه، د زیبا هنرونو د آرټس وه، هلته کې زه د تھیټر د هلکانو سره ملو شوم، په اکاډمۍ کې ملو شوی یم. یو انده کې یو زمينه برابر شوی و، حکومت باندې مسؤلیت وو، حکومت هغه مسؤلیت چې ګمیا دې یو غوړ کول هغه ته ولاړو. او اوس داسې شو کرا دې چې هغه وي چې نور هیڅ نشته بغیر د تور رنګ او د سپین رنګ نه. ظاهر خبره ده دغه ارتقاب به موجود لري، دغه چې کوم بې قراری ده د ولس هغه به زیاتېږي. او بل دا چې افغانستان به د دنیا په تلویزیون کې چې کوم کنټریبیوشن کړی دی د زردوشت تر دې دمه پورې
تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت لخوا له افغانستانه د بیکوره شو هنرمندانو او لیکوالانو سره د مرستې په اړه څه پالیسي مخې ته نه ده راغلې. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې یو این ایچ سی آر چارواکي وایي که دغه بیکوره شوي هنرمندان ورسره تماس ونیسي نو د خپل پالیسۍ او قوانینو د لاندې به ورسره ارومرو مرسته کوي. اوریدونکو دا و زمونږ د نن خبرونه. را روانه ونې به په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکې. د الله پامان.
پلا مولا د پلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د پلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د پلا وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر او یار میں پیالا تراشنا او مسافر وہ مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر سوک مین ہوئے اور سوک اور کویل ملکنا وہ مسافر اور دنی مشکو سندر خون کا مسافر سوک مین ہوئے اور سوک اور کویل ملکنا وہ مسافر وہ مسافر مولا جفلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر تے سلام کرے او دو چھلی او سڑاکڑی نا او مسافر پردیساں لکھرا پکلو مسافر تے سلام کرے او دو چھلی او سڑاکڑی نا او مسافر او مسافر